وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې اونۍ د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل اوم ورځ کې هرکلی کوم. نن به را سره د سیاست تر څنګ د یو ویشتمې پیړۍ د حاتم طاهي په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سینګار تون معلومات هم وګوري، خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو. افغانستان او د سی آی ای د پخوانی مشر انګیرنې جنرال پیټریاس وایي بایډن په افغانستان ملامت دی، د کابل ستونزه که حلېدنه نو کنټرولېدای شوه. افغانستان کې بوخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي، اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان دغه فعلي وضعیت څخه دوی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبت کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلق دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن یک دفت کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد که سی عدالت وجود نداری به وجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالی تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیدې، خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لست. د سی ای ای پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایډن پالیسی که څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایډن هم ملامته کړې ده. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شلکرانه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایډن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاسو ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تل یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 19 د چین د یو کمربند او لار سیمه ییز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړی و، خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای یې د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 5م کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره محل آنلاین غونډې نیسي یو بار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې تښتي په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه د تفلیه شوی د مزنګ دغسې به خالي وي.
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو، خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي، او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو، او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسم متوینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچا پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره لو رویا ده تیتی کچی ده طالبانو دریزونه، او ده ایلامو لو رویا ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عربو سخه خوشتنه ده چی زموز آجمو لپارا ده فلسطین ترانگی تا لار پرانیزی پریز بیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته پر ودانګي
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کولو خبره یاد کړي، او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیې هم ورکړي، او له دې پوښتنې وروسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري دا غي وزړه وینا یې هم خبره کړې ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دای چې دی همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دی دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپله په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسي درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنونکي افغانستان کې د چین د پخې ښودلو هڅې ته په ښه سترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابت کړی چې د غوی لپاره خپل ګټې مهمه دي، څنګه د نور ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی، او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبان غولوي په کوچني کوچني شان غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیات سي، او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامي موخې نه لرلو ډاډ ورکړي، او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیما اغېزمن کړي، او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 93.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې ساري نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو، او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضي بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا 2 کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجنې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستر جفا دی د افغانستان په کې. زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د 5 کلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غغولو په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل د غټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریک کړی دی.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکو تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر نایشته خو پر خلکو د ډار او تور او تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هېواده په میلیونونه افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقونو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشول چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي څه هوایي او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډکه لاره ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخلیږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، تشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرای شانگیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خوار واره شول. ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی وستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې در ښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامي وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پرېښود، خپل هېواد مې پرېښود. زه دې خواته راغلم، حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هېواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هېوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هېواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې دروند پیټي ته به اوږه ورکوم.
او له یوه د بهر خبرې کړکېچنې دي. تېره اونۍ په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تل ابیب کې و، د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدنو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلی او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته نا قانون افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او قومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي وو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلي، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 178 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړتیا لري، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډي نژاده امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 92 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډېر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلس فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلس فینی یوازنی سخی و چې خپل ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له دیرشو کالو راهیسې موټر نه درلوده. کرایي کور کې اوسېده. ټول عمر یې $15 ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او دیرش کاله وشول چې هېڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلس فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې امله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سینګارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنیو اړتیاوو کې راځي خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دوکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز وو او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دوکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي آن د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دوکان هم کشف شوی دی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
لیوانی زاپ کی مزدوری ما
زرگی کلک خلق کبینا پیخل پا قربان دی زاری شنو او غریب او رکا شازوانا مسافر دینا مسافر دینا د تصویر سره کوم لوبه ډیر مې خوخه محبوبې ډیر مې خوخه محبوبې چې تا مې نکوي دروغ را زور پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ را زور پوښتنه الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې امام مینا شیر وڑی خلی نیاز بینی اللہ کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی اللہ کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی اللہ کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی برجنی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومن ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. درناوی اوریدونکو په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونه په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه ورستۍ ورځ ده یا ورستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خبرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیر اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې شي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دوی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاتل معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 1 2 5 0 0 اویا واویا 2 نوي 1 2 5 0 او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته رکرو د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خایستان ننګرهار یم، چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولا سوالې نه یو څه نښه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتوی د ورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0 58 شپږ سوه شپږ شپېته 55 سلویخ، اریبا شماره ورته وایم 0 58 903 904، روشن نمبر دی 0 98 شپږ شپېته 45 50. افغان نمبر دی 0 پورا 900 904 سلویخ 900 یو سلویخ. تازه مشماری دی یو تکرارومه، که هر چاته معلومات نو دورورې لزړه هم دردې دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلي، او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی ځای په ګوته کړي. 0 8 شپږ شپږ 50 50 4 0، اریبا نمبر 0 8 9 0 3 9 0 4، روشن نمبر دی 0 9 3 5 8 4 8 5، رسی کې افغان نمبر دی 0 0 0 9 4 4 9 4 1. تر دې خو وخت نه پدې حساب شنه رور چې پیغام می بار بار نشر کې لتا نه لیمن نه کور دانو اکیده په پاکو هغه سپیشل دی نیاز رب باندې سپاره مخه وختونه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته، هیله لرم چې رالرو جوړ خوښه او خوشحاله څوکاله آرامه اوسې ګرانه. بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلي ننګرهار بټیکوټ ولا سالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادر کشوی دی، او که چاله معلومات یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري، موږ لږ په دغه شمېره باندې زنګ وهي 0 8 3 50 5 0 6 5 0. یعنی 0 8 3 50 5 0 6 5 0. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 8 5 3 5 0 3 6. خخ پروانه خو وخت شي دی ولري جزا جزا هم دی ګرانه خخ پروانه خو وخت لري خو نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دروزگان ولایت گزو ولسوالی سمیاڑی کنی ولید د ما یو وطنوال دی دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی په سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سو څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریس کولې سورې څخه تاسو ته پیغام پیړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی دوی به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ شک خاله هم شته هسې دې شیشته مې برابر نه دی بس خاص په خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارېږي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه شوي دي شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کول ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمارو اړیکه ونیسي ټلیفون دوه شمېرې دي اوله شماره تلاته صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو شماره زه بیا وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي او د ټلیفون بله شماره ده د سیم شماره ده صفر اووه سوه دوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا حالک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی چې نادر اکثر هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان نشمیر سر دزمر سره اړیکه ونیس صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات وایم د ما یو زوی د میوند نومېږي تور کالی یې په تندې له کوره نظره که زوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته یوه اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نهه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نهه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو ټول درنو کې درمن اردن کې کار کوون کارمکاران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکري ازادي راډیو او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شاغلی تایو روشان صاحب ته زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بیت کار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا پنځه کاله کېږي چې نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه شمېره به یو ځل بیا م تکرار کړم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان ویسم شمېره د صفر اووه صفر شپږ درې سوه دوه نوي اووه سوه اته او تر څنګ یې اتیان شمېره ده صفر اووه سوه اویا صفر دوه څلوېښت شپږ سوه نه څلوېښت نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي ډېره زیاته مننه ژوندي څه خوشحاله چې خدای په امان
زما یو زوی ورک دی دا یو کال او څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوط اکا زوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي سلام علیکم
ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو ټلیفون شمیره 0 3 0 5 1 5 1 5. شمیره د سره تکرارم 0 3 0 5 1 5 1 5.
سلامونه نیچیل احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تاکیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادراکه دی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 4 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 4 1 1 2 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد وغیرې کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 5 1 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 4 5 1 5 1 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 1 6 1 1 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 1 6 1 1 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 5 1 5 1 روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په نامه.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کو ملاخیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره حال یې د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 1 3 1 0 3 4 1 5 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 5 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ، تخار ولایت. نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي. نو موږ ته دا ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم: 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریہ ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلی او کور کې خوش کړی ولات لری دی زره کې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنې د مرګ معلومات سره یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده: 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو بیا: 0 8 0 3 3 4 5 8. شماره یو بیا: 0 8 0 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودي مرضې و د پیري مرضې درلودي. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځایه دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې اسکشه کژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی. نو هغه واده د نورالله عمر 13 کاله اوس به شاید دغسې 15 کاله 16 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې بیا اته میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري دغه شمیرې دې زموږ سره تماس ونیسي: 0 8 5 5 5 5 4 3 3.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتس اپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم: 0 8 0 0 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم: 0 8 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینار د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورک عزیز وروچ په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاره راکړه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده: 0 8 0 8 3 5 0 3. شماره یې ځل بیا وایم: 0 8 0 8 3 5 0 3. او بله شماره ده: 0 8 0 8 3 5 0 2. شماره بیا وایم: 0 8 0 8 3 5 0 2.
مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم غوښته مننه خو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ غاستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخسته ته زنګوي ته معلومات کوي دي د رباني او په دغه کوم مطلب سم سره سي سلام علیکم
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخښه ساي باور سمان د پرښتو وطن خوست لري نه روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورکښه وای دا په یاک له څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره د توای ما چې سپر اوسه وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رښتیا ته پروا نه هسي پر نه هو پینځه نه هو پینځه اریوا شماره بیا ما ته پروا شپږ و وښ پد وښ پد یعنی صفر وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شماره درته یادو ما ته پروا نه هسي پینځه نه هو پینځه لته فمنه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېر زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 9 4 95 51. دوهمه شمېره ده: 0 8 202 دروسه لویش. دریمه شماره ده: 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 8 9 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
ګران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل. او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکو هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان ارسه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه طاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو